په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنی خبری مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د کمیدو په صورت کې د امریکا د نوې ادارې لخوا پر یوې داسې تګلارې ټینګار کوي چې دواړه لوري پرې موافق وي. په دې نیم ساعته خبرې مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي دی به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. افغان حکومت په بوزنیا کې د پناه غوښتونکو په کمپ کې د اورلګیدنې په اړه د پلټنو لپاره یو پلاوی دغه کمپ ته لیږلی. احتمالا د انډونیزیا د یوه هوایي شرکت یا الوتکه نسکوره سوې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل:
My basic goal is to be
زما اساسی هدف دا چې وکړی شم قدرت د خلکو د ارادې لپاره خپل منتخب ځایناستې ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپل ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچی پلاوی یو غړی حافظ منصور تیر اونۍ ویلی و چې طالبان په مذاکرو کې د هیواد د راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د شغلی منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. د طالبان یو ویاند ویلی دی چې دوی د موقت حکومت پر موضوع بحث نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې کړې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد نن رسنیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د دولت مذاکراتي هیئت تیر سیشن به قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیئت سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن شنبه خبري پیلوي. افغان امنیتي ځواکونو درې مشکوک کسان د آزادو او عدالانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرمرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال وویل:
درې کسان د فیفا د پخوانی رئیس یوسف رشید د تیرور په تړاو نیول شوي دي. پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې او ارزونې لاندې ده.
یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د دسمبر میاشتې پر درویشتمه په کابل کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په بوزنیا هرزګوینا کې د پناه غوښتونکو په کمپ کې د اورلګیدنې په اړه د پلټنو لپاره یو پلاوی دغه کمپ ته لیږلی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پلاوی په ایټالیا کې د افغانستان له سفارت څخه لیږل سوی چې تر څیړنو وروسته په کمپ کې له میشتو افغانانو سره مرستې وکړي. وزارت تېره اونۍ هم په دغه کمپ کې د تېرې میاشتې د اورلګیدو په اړه اعلامیه ورکړې وه. په دې کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو شمېر معلوم نه دی، خو د راپورونو پر اساس په دې کمپ کې ټول نږدې 1300 پناه غوښتونکي میشت وو. د نورستان د امنی قمندانۍ په وایدانۍ کې اورلګیدو مالی زیانونه واړول. د نورستان د امنی قمندانۍ ویان محسن ورسجی ازادي راډیو ته وویل چې نن مازیګر د برېښنا د شارټي له کبله ولګید.
په دې اورلګیدنه کې د امنی قمندانۍ د تهیه امریت، د ښاري حوزې امریت له وسایلو او تجهیزاتو سره له منځه تللی دي.
د امنی قمندانۍ ویان وایي اور ځاني زیان نه دی اړولی او اوس کنټرول شوی دی. د نیمروز ولایت د سنوکر دوه ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې عمومي رئیس حفیظ الله ولی رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د دېرش غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې واحد مرادی پکې اتل سو. اندېښنې ښوول سوي د انډونیزیا یوه جټ الوتکه چې تر شپېتو زیات مسافر پکې وو او پلازمینه جګرتا کې تر الوتنې وروسته له درکه سوه نسکوره سوي وي. د انډونیزیا د هوایي ټرافیک د کنټرول ادارې ارتباط د سریویجایا هوایي شرکت له دې بوینګ و 3500 ډوله الوتکې سره د هغې تر الوتنې وروسته پرې سو. دغه الوتکه له جاکرتا پر جاوا سمندرګي د انډونیزیا په بیرنیو ټاپو کې کالیمانتان ته روانه وه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس سخت سوي بستر سوي او د مړو شمېر زیات سوی دی. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وې. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغو اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت له ترلاسه کولو محرومول. په کالیفورنیا کې یو محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. وروسته له هغې چې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانۍ د چهارشنبې ورځ یرغل وغنده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغه دفتر لپاره چې دغه اصلاحات یې تصویب کړي وو د کاندیداتوري لغوه کړه. ښاغلي وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.-15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6.-8. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6.-5. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.-8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.-6.
دا هوا حالات موله ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي په یوې ځانګړې مرکې کې خبرې کړې.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی دای وسنجول شوی پروسه ده چې باید وړ لوري توافق پلی وکړي.
د افغانستان د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نوې هڅې.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ پلان راچولای د ترسوس کولای د دې هیوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې به مو د یو رضاکار شوونکي له هڅو خبر کړو چې شاوخوا سلو ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي.
کلو میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې راغونډول. په پارک کې مې درس ته ویل دغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو چې د پارک وویستم د شاګردانو سره.
د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. دا او نور راپورونه اورېدای سي. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دې غوره کړي چې دواړه لورې په اړه توافق ولري. محمد اشرف غنی له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې د دواړو هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حل په دې راپور کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
خلیکو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچیر امریکا غواړي د افغانستان اوسی د یو سنجول شوی پروسه را چې باید وړ لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار د لوچې د واک د لیک پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پریښود. د جنوري میاشتې تر 15 مې به دا شمېر 2,500 تر کم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرحه جوړ کړو څو دواړه ښیزې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایي کچیرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلي غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځای ناستې ته سپاري. ولسمشر غني د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غني په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري د افغانستان د سولې موضوع ته براسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالي کېدو لپاره یې نړیوال کمپاین پیل کړی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دا هم ویلي چې د دې وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړي ترڅو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پیل او د کامیابۍ لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول سوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو راپدې خو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او چارواکو سره خبرې کړي چې د افغان سولې له پیل سوي بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه یې وکوله چې د دوی ملاتړ د دې بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کاناډا، ناروې او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصلې او اغېزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبې په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به
اوربندوی. پاجندا کې زموږ لار خبر لومړنۍ موضوع اوربندوی. طالبان نو په لومړی توبونه لري او دوه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول خو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبانو بیا دا ادعا ورت کړي او ویلي دي چې هدفي وزن هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
دوستانو و موریدل چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمې مرحله د پایل ورځ ده، خو له دې سره سره په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي. په همدې حال کې متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې د پینتاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوشیټیټ خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر ته کتنه کړې. لنډیز احمد تکل راکوي.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبه په ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبه پورې وځنډېدې ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې وو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پوځ مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د با مفهومه خبرو د بیا پیل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان لمخې هلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستیزوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دي چې واشنگتن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکاري پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میز ته د هغو پر واسطو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړي، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواو ته خبرداري ورکړي چې د سولې د فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پرس د راپور لمخه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبه تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډیر معلومات نشته. اسوسییټډ پرس د طالبانو د یو جګپړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نومې افشا شلی کې چې وایي طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربند احتمال رد کړی دی، خو ښاغلی نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحلې پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولسمشر اشرف غنی پر روانونه کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پرس د راپور لمخه ولسمشر غنی له ښاغلی خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پرس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وایي افغان حکومت د سولې په خبرو کې سم دستي اوربند لومړی توپ غني، خو طالبان غواړي پوښي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص ازادي رادیو اوري دوستانو، مخکې تر دې چې نړیوال مطلب ته ورسو، به هم د افغانستان پر موضوعاتو تمکیجو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د فیفا د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور په تړاو د دریو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نیول سوي کسان د یوسف رشید په ترور کې مستقیم لاس لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د افغانستان د آزاد و عدالتانه ټاکنو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید دروان المریز میاشت په درې منټه هغه محل چې نوموړی خپل دفتر ته پلار وو د نامعلوم کسان لخوا خپل موټر چلون کې سر یو ځای پټزو وبجل شو. اوس د کورنۍ چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د دریو کسانو د نیول کېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان طارق آرین کڅ هم د نیول شویو کسانو هویت نه پټاګه کوي، خو وایي چې له دوی څېړنې روانې دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز بیا په دې اړه ازادي رډیو ته
د فیفا د بنسټ د مشر د وژل کېدو په تور درې کسان نیول شوي دي. موضوع د پرمختګ په حال کې ده، ممکن نور کسان هم په دې پیښه کې ښکیل وي.
بلخوا د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نیول شوي کسان د یوسف رشید په ترور کې مستقیم لاس لري. یوسف رشید په ټولنیزو فعالیتونو کې هم یو مطرح شخص و. 45 کلن و او له دوو میرمنې 15 اولادونه درلودل. د نوموړي ورور عبدالباقی رشید له افغان حکومت غوړي چې نیول شوی کسان علني محکمه کړي.
د یوسف رشید مړینه زمونږ او د افغانستان د خلکو لپاره ستره زایه ده. موږ خپل ټول خدمتونه د خلکو لپاره کړي، خو له بده مرغه حکومت ونه سکړای چې امنیت یې ټینګ کړي.
د فیفا بنسټ نوې مشر نعیم اصغری له حکومت غوښتنه کوي چې د مدني فعالانو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
خو موږ د داخلي وزارت د رهبری نه وغوښت چې دغه قضیه موږ ته ځکه ډیر ارزښت لري چې موږ باید پوه شو چې زمونږ د دفتر د امنیت په اګله مونږ څه تدابیر ونیسو او د نورو همکارانو د امنیتي مشکلاتو په اړه کوم تدابیر ونیسو. په دې اګله د داخلي وزارت کوم مشخص تدابیری لارښوونه مونږ ته نه دی کړی، خو ویلی دی چې د تدابیری لارښوونو په اګله زموږ همکارانو تاسو سره کومک کوي.
له دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي، خو د طالبانو وین ذبیع الله مجاهد بیا په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ اخلاص د ریډیو اوري اوس غزنی ولایت ورزو چیري چې یو رضاکار شون کې خپل لسګونو زده کوونکو ته له بادو باران څخه سرپناه ورکړي او د زده کړو زمينه ورته برابره کړې ده. د زده کوونکو ډیری هغه یتیمان او د بیوزله کورنۍ او ماشومان دي چې د شهر په واټونو کې سپلنی دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومان ته د سړک پر سر درس وایي. په دې اړه نور تفصیل له غزنی ولایت اورو.
ملالی تقریبا اته کله نه ده. دا په غزنی ښار کې لخپل دوه ورونو سره یو ځای کړی ورځ د خلکو د بوټونو پر رنگولو تیروي او له دې لارې خپل بیوزل کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالی مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لوی لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خېځي. داله لسګونه هغنجنو او هلکانو سره یو ځای په دغه شوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسولیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونی چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي، خو بیا هم خونی سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویلیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. د ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې را غونډول. په پارک کې مې درس ته ویل. د هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو، چې د پارک وروسته د شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه، ورته پوښونه مې ورته ورکړي ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکه نیولي.
قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي.
لاسنیوی از موږ کومکونه ځینې ملګري دي چې وظیفې لري، تجاران دي، هغه از موږ سره کمې کمې مرستې کوي.
د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر ولس کلونو پورې دی. پنځلس تن نجونې هم پکې دي. د افغانستان په شهرونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بېوزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کارونه درانه دي. پر حکومت او مرستندویه ادارو سربیره د قادري په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په ښه خوا وربدل کړي.
بوسر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وسامیه نړیواله موضوع، ټویټر د ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونی د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو لبرید ورسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی وو او خبرداري ورکړل شوی وو چې که سرغړونه ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به حساب بند سي. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتمه خپور شوې لې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څیړنې ورسته په تیر دا چې لدې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیریږي د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي، ځکه د نور تشدد د پارېدلو خطر لري. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحدو ایالاتو تر ټولو جګپوړی انتخابي چارواکی خپلو څه باندې 3.1 میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو له رسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 12 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب باید د تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوی چې په یو کې دای 15 میلیون امریکایانو ته چې د تایرای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا پر راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یو کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټونه لا هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کار له پایل وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ټرمپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډلیټ شول. ټرمپ په یو پیغام کې چې وروسته ډلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نه شي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ټرمپ زوی ځوان ډونالد ټرمپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځوړلو له ګواښونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د دې ماشمنې مجلې په ورسته یو شیبو کې به دا ووري چې دا یو ټلویزیون جوړ شوی چې په مصنوعي ذهانت سمبال دی. لدې سره په یو وخت ال جی وایي چې نوی لپټاپونه یې ډېر سپک دی او په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. اسمت سروان نور تفصیل پرې راکوي.
یوې جاپاني کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوی ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوی ټلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندۍ او حقيقي ښکاری. د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس پروسیسر لري چې د انسان د مغزو په شان عکسونه پروسس کولای شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخه او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنی وایي سپکاو نری لپټاپونه جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارج شي او 9 نیم ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 12 شپارس او 14 انچ. 14 انچ یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي.
دوستانو د نن ورځې پښتو مجله مو هم دومره، اوس هم دری مجله وړاندې